روانه.
مننه کوم سید سمی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اړه باندې پرون ځینې څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې دغه تړون ډېرې برخې ګونګې دي. نور مهم مسایل هم لرو. پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه به هم خبر شي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي. او یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوی ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. پوره خبرونه: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان له لوی درستیز محمد یاسین زیا سره پرون کندهار ته تللی و، په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زموږ تعهد به غوره او قوي پاتې وي. زموږ دا سفر ډیر ښه و. خوشحاله یم چې د کندهار له والي سره مې وکتل. دا کتنه په دې اړه وه چې د بیلابیلو امنیتي بنسټونو ترمنځ همکاري څنګه دوام پیدا کړي.
په څه باندې دوو میاشتو کې د هدفي وژنو او د نورو بریدونو تر زیاتېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو هم په ځینو عملیاتو کې د افغان قواوو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. شاه محمود قریشي پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړه او وی ویل: پاکستان هیله من دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتی سوله راولی. خاغلی خلیلی چې د دوشنبه پورس پاکستان تللی او نن به هم له پاکستانی چارواکو سره ګوري، د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. امنیتی چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 هم شاهین قلی اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حمله پرون مازیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسټه کړي. د دې قلی اردو ویاند محمد هانی فریزایی په دې اړه رسنیو ته وویل:
دې حمله 8 تروریست طالب کشته
شو. په دې حمله کې 8 ترهګر طالبان وژل شوي. د دوی یو چک پوینټ یا یو کور چې د سړک پر غاړه وو لمانځه وړل شوی او په دې هوایي حمله کې درې موټر سایکلونه هم په بشپړ ډول سوځول شوي دي.
د فاریاب المار ولسوالۍ له ناامنو ولسوالیو ګڼل کیږي چې وخت نا وخت ترې د طالبانو د فعالیت راپورونه ورکول کیږي. په قطر کې د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیری اونۍ په ډلهیز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضا هڅه یې هم بې ګټې وبلله. تیره چهارشنبه د ترامپ پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. ښاغلي ترامپ پرون وویل د کانګرس پر ودانۍ د خلکو حمله د نوه هڅولې.
که تاسو زما د وینا متن ولولئ چې زیاتو کسانو لوستی، هم پر کاغذ هم پر رسنیو او هم تلویزیون کې دا متن تحلیل شوی او خلک فکر کوي هغه څه چې ما ویلي کاملا مناسبه خبرې وي.
ولسمشر ترامپ تیره چهارشنبه په خپل وینا کې له خپل پلویانو غوښتي وو چې د کانګرس د ودانۍ پر لوري لاریون وکړي. دا هغه وخت و چې د کانګرس دواړو جرګو په پام کې لرل د ټاکنیزو یا الکترال کالجونو رایې وشمېري او ثبت کړي، او له مخې جو بایدن د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو د رسمي ګټونکي په توګه تایید کړي. یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرې تر ټاکنو دوی ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د یوګاندا د ارتباطاتو د تنظیم ادارې پرون سه شنبه په یو مکتوب کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته سپارښتنه وکړه چې تر بل امر پورې د ټولې ټولنیزې شبکې او د پیغامونو اپلیکیشنونه بند کړي. په هغو اپلیکیشنونو کې چې معنی شوي ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ، سکایپ، سنپچات، وایبر او ګوګل پلی شامل دي. د ولسمشری په ټاکنو کې ات دیرش کلن مشهور سندرغاړی بابی واین د اوسنی ولسمشر یویری موسیوینی په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. رویټرز آژانس لیکي سندرغاړی بابی واین د یوګاندا په ځوانانو کې ډیر محبوبیت لري. او په پام کې د کرکټ دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او مجیب زدران نن چهارشنبه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر ژر به راشد خان او مجیب زدران د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره په عربي متحده اماراتو کې یوځای شي. دوی به د آیرلینډ په وړاندې په دریو نړیوالو لوبو کې د افغانستان په نمایندګۍ ولوبېږي.
په پام کې د افغانستان او آیرلینډ د کرکټ ملي ټیمونه په متحده عرب اماراتو کې د جنوري میاشتې پر یوویشتمه، څلېرویشتمه او شپږویشتمه درې ورځنۍ یا پنځساورۍ لوبې وکړي. راشد خان او مجیب زدران د استرالیا په بیګ بش سیالیو کې لوبې کولې. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګي بللي. ښاغلي غنی پرون د کابل په پانتون کې وینا کوله.
موافقتنامه امریکای هم برای طالبا یک پام سر تا سری داره. دکتر صاحب خیلی زود خدا داشته باشه یک صد دفعه گفته میشه که پام نه وضاحت داشته باشه.
دا وروسته لغه چې په وروستیو کې ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان پر دوامداره ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او کوښښ سره تعقیب شي. وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکې په راتلونکي نوي حکومت غه کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. د ګوانتنامو یو شمېر پخواني بندیان چې افغانان دي وایي
رحمت او وزای تبرل براولل پردا کې ساتل د بنجانم دې نه امید
نه هم اورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه چې القاعده شبکې ایران د خپل تازه مرکز په توګه غوړه کړې ده. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي چې نور وضاحت ته اړتیا لري. واشنگتن او طالبانو د فبروري پر 9مه په خپلو کې دغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د طالبانو تر 15,000 زیات بندیان خوشي او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره شوه. په دې وروستیو کې طالبانو امریکایي ځواکونه او امریکایي ځواکونو وسلوال طالبان له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر د هغې موافقې ډېره برخه ګونګه وبلله چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې ده. محمد اشرف غنی د سولې جوړونې په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې چې تېره شپه له ملي ټلویزیون څخه خپره سوه وویل، په دې اړه یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړې دي.
موافقتنامه امریکا
امریکایم طالبانو سره د امریکا موافقه سر تر پایه ابهامونه لري. ډاکټر صاحب خلیلزاد د خدای لري ورته مې وویل کله چې ابهام راځي باید یو وضاحت ولري، خو هغه دا خبره ټینګه نیولې وه چې موږ له ټولې نړۍ سره ورباندې موافقه کړې ده. دا موافقه د سیاسي بهیر لومړی او کلیدي برخه ده.
د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9مه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د طالبانو تر 5,000 زیات بندیان له بنده خوشې سول او د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره سوه. وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم پر دې موافقې انتقادونه کړي وو او ویلي وو د افغانستان حکومت د دې موافقې په وړاندې هیڅ حقوقي مسؤلیت نه لري ځکه چې یوازې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې ده. طالبانو مخکې د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې وه چې دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه هم کړې وه، خو چارواکي وایي چې طالبانو پر دې ژمنه عمل نه دی کړی. په وروستیو څه باندې دوو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي د نورو پیښو تر زیاتېدو وروسته پر طالبانو له دې موافقې د سرغړونې تورونه ولګول شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه د جنوري میاشتې په لومړیو کې وویل طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني بند کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تر دې مخکې طالبانو امریکایي ځواکونه تورن کړل چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر طالبانو په بمباری سره د واشنگټن او طالبانو له موافقې سرغړونه کړې ده. د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د طالبانو د ادعاوې ناسمې وبللې او وی ویل چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګیدیم. ښاغلی غنی د دغې موافقې په اړه وروسته تر هغه خبرې کړې دي چې په وروستیو کې ځینې رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو دای به واک یوازې یو منتخب حکومت ته وسپاري. صالح محمد صالح د پکتیکا له پخواني والی او د نظر له خاوند محمد الیاس وحدت سره مرکه کړی ده.
تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو د افغانستان د سولې مذاکراتو کې تر اوسه پورې په موقت حکومت باندې هیڅ خبره نه ده شوې. یو لامل دا دی چې د افغانستان د سولې مذاکرات تر اوسه پورې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې هلته د موقت حکومت په جوړښت باندې خبرې وشي، ځکه ډېر اساسي مسایل هلته مخکې پاتې دي. تر اوسه پورې مذاکرات په ډېر مقدمتي پړاو کې دي. تر اوسه پورې اساسي غوښتنې د یوې لوري هم په اساسي ډول نه دي مطرح کړي او نه ورته غوږ نیول شوی. د بېلګې په ډول طالبانو اساسي غوښتنه چې ده د ټولو خارجي قوه وتل دي چې هغه د امریکایانو سره خبره ده، او بیا د دوی اعلان شوې خبره د اسلامي نظام قایمول د دوی په خپل باور باندې، او دویمه خبره یو نه اعلان شوې غوښتنه هغه واک ته رسیدل دي. نو واک ته رسیدل د طالبانو دا په موقت حکومت کې نه تمثیلېږي.
کومې ډلې یا کوم کسان په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه کوي او دوی کومې ګټې لري په دغه سیوه حکومت کې؟
اصلا د موقت حکومت د جوړېدو خبرې څو ډوله خلک ښکته پورته کوي. یو هغه بهرنۍ کړۍ دي چې غواړي په موجوده حکومت یا موجوده دولت باندې په ځانګړي ډول په ولسمشر او د ده په ټیم باندې ډول ډول فشارونه راوړي، ډول ډول شیان پرې ومني. په دې نوم یې پرې ومني چې که ته دا خبرې نه منې نو شاید موږ د افغان سیاستوالو سره او د افغان ولس سره د تا په بدیل باندې د موقت حکومت په بڼه خبرې وکړو. په سر کې امریکا او د دوی په استازیتوب باندې زلمی خلیلزاد کېدلی شي، او یو شمیر نوري کړي چې دوی همغږي وي هغه هم کېدلی شي. په څنګ کې دویمه ډله خلک هغه افغان په اصطلاح سیاستوال یا یو شمیر جهادي مشران دي، یو یو شمیر د نورو ډلو ټپلو خلک دي چې په اوسني حکومت کې دوی خپلې ګټې بایللې دي، یا خپل نفوذ دلته نه ویني، یا خپلې ګټې نور په خطر کې ویني. لکه همدا اوس چې وا خبره ځینو مشرانو مطرح کړې ده چې هغه وسلوال حتی سلګونه وسلوال محافظین چې له دوی نه باید واخیستل شي د وی طرحې د تصویب له امله، نو دوی په ولسمشر باندې فشار راوړي چې کچر د ډول چلند دوی سره کیږي نو دوی به بدیل وغواړي.
د پکتیکا له پخوانی والی او نظر خاوند محمد الیاس وحدت سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده. هغه د ځینو رسنیو د غوراپورونو په اړه خبري او تحلیل شریک چي ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمال حکومت پر جوړېدو خبرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوګست دولت سپګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په اهمیت ټینګار کړی، څو لاري اوربند ته زمینه برابره شي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسائل یاد کړی دي. ښاغلی خلیلی پاکستان ته پرسیدو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د پارلمان له رئیس سره هم کتلی دي. جزئیات تر لنډې دمې وروسته. د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریځ دی چې د افغانستان لانجه د جګړو له لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي څو بالاخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همداراز ویلی دی چې یو باثبات او سولې افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د قریشی په وینا د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مندی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړي شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلی چې د دوشنبه پروس پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستانی چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلی د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلی چې ویل شوی په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر مشرک ولا پاکستان ته سفر کړی او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د لویدیزو مطبوعاتو تبصره له نوریا سنوري اورو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو پر بین الافغاني خبرو او افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی. ډیپلومات خبرونه لیکي د خبرو نوی پړاو ورو پیل شو او اوس دواړه لوري چې باید پر اجندا توافق وکړي سخت کار په مخ کې لري. د ډیپلومات په لیکنه د افغانستان دولت غواړي چې له طالبانو سره خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، خو طالبان غواړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه بحث وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچانو ترمنځ د خبرو دغه نوی پړاو د جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو، خو خبرونه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد لیکي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې ډلې ستر مرکچي ملا عبدالحکیم اساق زید جنوري تر شپږمې پورې په پاکستان کې ول. ډیپلومات خبرونه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ورستۍ څرګندونې هم راخیستې چې د موقت حکومت جوړېدای رد کړی او ویلي دي چې دا چوکۍ د نه ده بلکې هغه خلکو ورسپارلې ده. یو ریشه ریویو خبرونه لیکنه په دې پوښتنه چې په افغانستان کې د سولې خبرې ناکامه شي څه به پېښ شي امپایل کړی ده. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د لانجې د هر اړخیز هواري او یو باثبات توافق لرلید روښانه نه دی او هغه په زیاتېدونکي ډول مبهم ښکاري. په دوام کې لولو دواړه مخالف لوري چې د خبرو پر لومړنیو موضوعاتو یې څو میاشتې وخت تیر کړ اوس په دې اړه چې یو نوی سیاسي نظام څه ډول بڼه ولري له مهمو او سختو پرېکړو سره مخامخ دي. د یوریشه ریویو په لیکنه یو شمیر زورواکان ښایي بیا د ملیشو په جوړولو سره د طالبانو په وړاندې د جګړې ګواښونه وکړي، خو یو شمیر نور په په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته هیله مند دي چې هغه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو یو فرصت رامنځته کړی دی. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې ته کتنه کړې او لیکي پینټاګون د نوي دفاعي قانون سره سره لا هم تمه لري چې تر جمعې پورې په افغانستان کې تر 2500 پورې د ځواکونو د شمیر کمولو ته دوام ورکړي. د هغه بیان له مخې چې دفاع وزارت د دوشنبه پورې خپور کړی، دغه قانون د هغو سرتیرو لګښتونه نه تامینوي چې که شمیر په افغانستان کې له 4000 څخه راکم شي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر د تیر کال د نومبر میاشتې په 18 اعلان کړی و چې د روان کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د 2021 مالي کال د پوځي لګښتونو په اړه قانون کې ویل شوي چې که په افغانستان کې سرتیرو شمیر له 4000 یا 2000 پورې راکمیږي، د تمویل لپاره د دفاع وزارت د 2020 یا 2021 مالي کلونو له بودیجې څخه تر هغو کار نشي اخیستل کېدی چې دفاع وزیر کانګرس ته راپور وړاندې کړی نه وي. په دې راپور کې به د دې جاج اخیستل کېږي چې د ځواکونو کمیدا د امریکایي پوځیانو او د ترهګرۍ په وړاندې روان ماموریت د خطرونو په ګډون پر کومو برخو اغیز کوي. یو امریکایي پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط سټارس اند سټرایپس ته ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 3000 دی.
دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې ازادي راډیو ته غوږیست. د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې د امریکا پر راتلونکي نوي حکومت غا کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. دغه سازمان د خپل کارپوان په اوله راپور ورکړی چې یاد زندان کې له بشري حقوقو سرغړونې او له بندیانو سره غیر قانوني چلند کیږي. بلخواله دغه زندان نه یو شمیر افغان آزاد شوي بندیان چې پخوانی طالب چارواکي وو وایي د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه ډیره ناوخته ده، خو ځینې نور یې اوس هم معقوله غوښتنه بولي. په دې اړه باندې پام وکړي یاد راپور ته.
ملګری ملتونه د ګوانتنامو زندان د بندیدو غوښتونکي دي، خو له دې بندخونې آزاد شوي کسان بیا دا غوښتنه ناوخته بولي. ملا عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال په پاکستان کې سفیر و او په ګوانتنامو زندان کې درې نیم کاله تیر کړي وایي که څه هم دغه زندان ناقانونه و او له بندیانو سره یې غیر انساني چلند کېده، خو ملګرو ملتونو باید د یو بې پرې نړیوال سازمان په توګه مخکې د دې چارې غوښتنه کړې وای.
کم خلک پکې پاتې دي، اوس د خلکو د ازادۍ غوښتنه چې وکړي دا ښه خبره ده. ما د زندان د بندولو دا بې ځایه غوښتنه ده او په وخت غوښتنه ده. که ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا بېطرف اوسي او ځان بېطرف وښيي، نو دا غوښتنه دي وکړي چې هغه بندیان چې هلته ځورېدلي او پاتې شوي دي، وخت یې هلته تېر کړی دی، شکنجه شوي دي او هېڅ جرم ورباندې نه دی ثابت شوی، د هغوی تاوان باید ورکړي. دا خبر به معقوله وي او دا غوښتنه به په ځای وي.
کاغلی ضعیف وایي دای امریکا ځکه دغه زندان کې بندي کړی و چې په خبره یې د طالبانو او القاعده په اړه ترې معلومات واخلي. دای ادعا کوي هلته د خپل سر و عسکرو لخوا بندیانو سره بده او غیر انساني رویه کېدله. هغه ادعا چې اوس یې ملګري ملتونه تاییدوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر مولانا عبدالرزاق بیا په ګوانتنامو زندان کې 4 کلونه تیر کړی دي. دای وایي کله به چې کوم کس د زندان ته وړل کېده د بیرته ژوندۍ وتلو تمه نه کېده.
دای بند چې ډیر شر هیڅ ګټه نشته. زه ولا امریکایان تاریخ کې دا بندیان لسه د پاره وړل دا خو وحشت تکلیف او زحمت او وزای ته وړل وراوړل په دا کې ساتل دا بندیان هم ډیر ناامید نه یو د کوزو خو معلومات ورته کې دي. یو خط پر اصلي په واسه میاشت کې هغه هم ټول خراب کړی وو. د بندیان پر دماغو پر اعصاب باندې فشار وو.
داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی. دغه خپور شوی راپور کې راغلی چې د دوی بې پرې کارپوهانو د ګوانتانامو زندان د بندیانو روغتیایي حالت خرابیدونکی ګڼلی او غوښتنه یې کړې چې دوی دې زر تر زره له بنده آزاد او یا هم محاکمه کړل سي. بلخوا د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان غړی ماهر مومن هم وایي چې دغه زندان کې بشري حقونه سلب شوي او باید وتړل سي.
د انسان د ازادۍ سلب کول د بشر په مقابل کې یو جنایت دی او دا چې د ګوانتنامو زندان په ناقانونه توګه پرته د محکمې خلک په کلونو کلونو بندیوان کوي یو ښکاره مثال د دې دی چې د بشر په مقابل کې جنایت روان دی او دغه جنایت باید وتړل شي. ګوانتنامو زندان باید وتړل شي.
ملګرو ملتونو سازمان په دغه راپور کې یاد زندان خپل سری او ناقانونه بللی دی. دغه سازمان د معلوماتو مخې په 2003 کال کې 200 بندیان پکې وو، خو اوس لڅلوبېخت اسکر سره نه تنه بندیان پاتې دي چې په خبره په جرمونو تورن او یا هم محکوم شوی دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بیپاری او ځنګړو کارپوهانو په حواله ورکړل شوی راپور کې راغلی چې کووېډ 19 یا کرونا ویروس هم د دغو بندیانو لپاره ستر ګواښ دی. په راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه شوی چې بشري حقونه وساتي، د سرغړونکو په اړه د بیپاری څېړنې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې په ګوانتانامو زندان کې د توقیف موده او شکنجې تیر کړي تاوان دي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو سازمان دغه کارپوهانو غوښتنه کړې چې دغه غوښتنې د سپتمبر د 19 تر کلیزې مخکې عملي سي. د وروستیو راپورونو پر بنسټ ګوانتانامو زندان کې دا مهال یوازې یو افغان بندي دی. دغه زندان 19 کاله وړاندې په امریکا کې په یو جهیل کې جوړ سو چې د نړۍ د نورو هیوادونو سیاسي بندیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغان طالب چارواکي هم ور انتقال شوي وو.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه القاعده شبکه ایران د خپل تازه مرکز په توګه غوره کړه. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورسپانې د 2020 کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د ابو محمد المصري په نوم د القاعده شبکې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون سه شنبه له شواهدو وړاندې کولو پرته وویل چې القاعده شبکې په ایران کې تازه مرکزونه جوړ کړي دي. مایک پامپیو ادعا وکړه چې ایرانی رهبرانو د القاعده شبکې مشرانو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي او ملاتړ یې کوي. هغه پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د اول ور لپاره په ښکاره دا خبره کوي چې د القاعده شبکې دویمه درجه کس ابو محمد المصري د اګست میاشتې پر 8 په ایران کې وژل شوی و. تر دې مخکې نیویارک ټایمز رسپانی د 2020 لدی کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د المصري د وژل کېدو راپور خپور کړی و. المصري په 1998 لدی کال په افریقا کې د امریکا پر دوو سفارتونو د بمی حملو په طرحه کولو او همکاري تورن و. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې المصري د اسرائیل د عملیاتي کسانو لخوا په ایران کې دننه وژل سو، خو ایران دا موضوع رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په ایران کې د ابو محمد المصري حضور کومه د حیرانی وړ خبره نه ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت دغه تروریستي شبکې ته عملیاتي مرکزونه ورکړي دي. موږ د ایران او القاعده د اړیکو د څرنګوالي په اړه واقعیت بیانوو. موږ د ځپلو لپاره د پام وړ اقدامات کړي دي.
مایک پامپیو چې په 2018 لدی کال کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وو، هم ایران له القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن کړي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونه پرون بے بنسټه وبلل. ایران د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وخت کې تل د واشنگټن له فشارونو سره مخامخ وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په وروستیو اونیو کې د نورو بندیزونو په لګولو سره دغه فشارونه لا زیات کړي دي. مایک پامپیو پرون ویل چې د ایران کې د القاعده شبکې پر رهبرانو او د کردانو پر دریو مشرانو چې د القاعده شبکې ملاتړ کاوه بندیزونه لګولې دي. ښاغلی پامپیو په عین حال کې په ایران کې د القاعده شبکې د بل مشر عبدالرحمن المغربي په اړه د داسې معلوماتو په بدل کې د 2 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه چې د المغربي د ځای د تثبیت سبب سي. د امریکا د ټاکلي ولسمشر جو بایدن سلاکارن په دې باور دي چې د ټرمپ اداره هڅه کوي د امریکا د نوې ادارې او ایران ترمنځ د اړیکو د شکېدو امکان پیچلی کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر زړه نه خوښ هم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډېر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو تا وګیاسته دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام سلاش ر 15 باندې خبرونه کو وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجې کې خو ترغه مخته پڅولاند شيبو کې بو وایو چې دوی منی مای کې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخبرو کو وخت زنی راپور نه به هم در تخبرو کړو خو چې په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجې کې ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د همکارۍ او ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان له لوی درستیز محمد یاسین زیا سره پرون کندهار ته تللی و په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زموږ تعهد به غوره او قوي پاتې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. شاه محمود قریشی پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال دا خبره کړې ده. امنیتی چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې اته وسلوال طالبان وژل شوې دي. 209 شاهین خولي اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حملې پرون مازیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسټه کړې دي. یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوی ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د یوګاندا د ارتباطاتو د تنظیم ادارې پرون سه‌شنبه په یو مکتوب کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته سپارښتنه کړې چې تر بل امر پورې دي ټولې ټولنیزې شبکې او د پیغامونو اپلیکیشنونه بند کړي. دا ور د ولسمشرۍ په ټاکنو کې اته درش کلن مشهور سندرغاړی بابي واین چې د یوګاندا په ځوانانو کې ډېر محبوبیت لري د ولسمشر یوري موسیویني په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ په ډله ایز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضاح هڅه یې هم بې ګټې وبلله. او تمه ده چې د افغانستان د کرکټ دوه ملي لوبغاړي مجیب الرحمن زدران او راشد خان د استرالیا څخه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل چې دغه دواړو لوبغاړو هم د محمد نبی په څیر په بیګ بش کې خپلې لوبې پای ته رسولې دي او تمه ده ژر د ملي ټیم له تمریني کم سره یو ځای شي څو د آیرلند په وړاندې د درې ورځنیو لوبو لپاره ښه چمتووالی ونیسي. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. لکه څنګه مو چې مخکې ویل په دغه نیمه برخه کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبر شید، خو تر هغه مخکې یو راپور له خوست لرو. د خوست ځوانان وایي افغان حکومت له الیاس دایی تر ضیا ودانه د وژل شویو کسانو په علني محاکمه کولو او له خلکو سره د وژل شویو کسانو د څیړل شویو دوسیو د پایلو په شریکولو کې پاتې راغلی. دوی چې پرون په خوست کې د اداري کمپلیکس دروازې مخ ته پرلت والی او له چارواکو وغوښتل چې وژل شوی خوستی ځوان ضیا ودان او د وروستیو پیښو عاملین ونیسي او علني محاکمه یې کړي څو معلومه شي چې دوی څوک وو او ولې وژنې کولې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي. د پروګرام په پای برخه کې که وخت یو سندره به هم واورئ.
د خوست لسګون ځوانان چې د ولایت د اداري کمپلیکس یا د ګډو دولتي ادارو د ودانیو په دروازه کې د ضیا ودان د وژنې په خبرګون کې راټول شوي، په افغان حکومت غږ کوي چې د وروستیو وژنو قاتلین د پیدا او علني محاکمه کړي. د اعتراضیانو ست یو ګډونوال نور الله افغان حکومت د مدني فعالانو خبريالانو او د دولتي کارکونکو د ژوند په ساتنه کې پاتې بولي او وایي دوی نه پوهیږي چې د چالخوا اول وژل کیږي. نو موري وایي په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس سي ملالې مایوند او د یوسف رشید د قاتلینو لنیول کېدو خبر شوی، خو وایي لا هم هلمند نه دي چې دوی به په سزا ورسیږي.
د ملالې مایوند قاتلین دي نیولې، د شاهد دایی صاحب قاتلین دی نیولی، د یوسف راشید قاتلین دی نیولی. دا قاتلین څه شول؟ علنی محاکمه دی وکړي تر څو معلومه شي چې د ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو د یو ورځ لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې د خلکو او چارواکو پر مخ وتړلې. دوی وایي د کار د دې لپاره کړی چې افغان حکومت یې په بیا بیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د لاریون بل ګډونوال فرید قربان وایي د جمهوریت او امارت په نومونو د ولس روانه وژنه ورته د منلو نه ده او له اوربند پرته د سولې روانې خبرې بې معنا بولي.
لکه د نیمروز د پیښې شهیدان چې قرباني شول، لکه د هر ورځ چې ستا د وطن لسګونه سربازان قرباني کېږي، دا نن غونتې حکومت ته ووایې، طالب ته ووایې چې نور ته د دې 40 میلیونه وګړو سرنوشت نه شي ټاکلی.
د افغانستان د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودند دوه ورځې وړاندې په کابل کې سهار مهال دندې ته پر لاره و چې په موټرې مقناطیسي ماین چاودنه وکړه او نوموړی یې له خپل اوخې او یو همکار سره ووژه او موټر چلوونکی ټپي شو. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دې پیښې په اړه د پلټنې خبر ورکوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید د وژنې په تور درې کسان رسنیو ته وښودل چې په وینا یې د وسلوالو طالبانو اړوند دي، خو وسلوالو طالبانو بیا په وروستیو هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوال او السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، الکترون چې تاسو هم خبرې است په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل شهر کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلک پتنکړي دي او خلک له بیلابیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلابیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل شهر د یوې اوسیدونکي ستونزې در رو چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستر مشکل دی او د شپې له خوا هته هیڅ ځای نه معلومیږي، خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې له رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیرمل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته یې را سرمال سي.
تاسو شاهد یې چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه یې دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله د ککړتیاوې زیاتیږي، او د دې نه علاوه د ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پی لري چې له کابل د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی، فکر بیا نه کوي دلته یو لوی مسولیت ستاسو ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم ښایي دا د هوا د ککړتیا او لاملونه نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې څه دي.
دا ډېره بخښنه غواړم، تیر کال هم همدغه دلایل په ورته تو دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ویل چې تاسې ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس همدا ستاسې د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د همغه دالې په واسطه باندې چې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ماته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کېږي او زموږ قوت به هم درته معلومېږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، فالو کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خوازیانو او حمامونو او مساولوړ ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو عاد لږ تغییر خو یې باید کړی وی.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي، لکن دا ډېره غټه دونه په اسانه سره
اندرو صاحب که ساتې په یاد اوسي، جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شو او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شو، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنا چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. جواب مو څه دی؟
زمون جواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، اما چې مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي تا سره په حیاتي کې، خبازیان، قنادیان، کوچپازیان، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابه او زسونا آبازی، دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصد یا ګازي شوده او یا فلتر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات صد کال تاسو شایده چې مون آن دا سنتی فابریکیم و تالده پدوی بندی من فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپی اساتین اداره هم دادی، آخری قوت چشپک بجید سهار رئیس عمومی موینان رؤسای دا طول روزی تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم، د قرنطین نه پس تر اوسه پورې دا دونه آسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلتر نس کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې، هماغه کار مونږ سږ کال وکړه ورباندې. بلند منزل و شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلې ته یې دنده وسپارله، بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونه په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې تیم هم ورسره هغه سره شریک سو.
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي. همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی
زه درته وایم، مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګاه یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي، عبارت از اوزون دی، کاربن مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزګا مونږ ته یکړین دی، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې اداره په سایت کې تاسو وګورئ
چې دا ارقام د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید، کاربن مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی. اوزون په بعضې ساحو کې د هغه نه ټیټ دی. نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی، برابر دی، یعنی کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی. لیکن سلفر دای اکساید هم زیات دی، او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دي.
انجر سه درې ګازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونو اکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب اندازه، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونو اکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنګ لري. همدا اوس چرخام اخیستیم دی په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا ګازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو دا پنځه ګازونه چې مخکې ما تاسو ته ویله. خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شیان دي، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه انجنیر صاحب، کورم آباد.
مهرباني.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، په دې برخه کې به تاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستولې دي او پر نورو ستونزو سره ژغیدلې یاست، موږ به یې تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو. له تبصرې پرته به یې واورو.
السلام علیکم. په خبرې کوم د ننګرهار نه، د توخه مبارک خبرې کوم. کنه چل دی چې دا زمونږ افغانان چې دا سرحد پوه شوې، د تورخم کښې د مسافر خلک ځي، دوی ته ډېر زیات وال ورکوي، پوه شوې، بې عزته کوي او نه یې پرېږدي. پوه شو، باید د دې په باره کښې لږ شی وشي، پوه شوې، او ډېره غټه لانجې ورسره خلک ولي، روپۍ هم دې اخلي په زور واک، او زور واکوي، پوه شو، ځان زور واکي جوړ کړي، نه د مشر او نه د کشر قدر لري، پوه شوې، او دومره بې عزتي د افغانستان کښې شروع ده. که نه یو هم د سړي زړي په کښې نشته، پوه شوې، توره ما خپل سر کارونه کوي، وسلام مخیښه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. باز احمد یم، د غزنی ولایت چې پلنه په مسافري باندې یم، دو خواته د لشکرګاه خواته، د لدرایي بیا تر لشکرګاه پورې په دا پوسو کښې را ګرځولي، ټول مسافر را کته کوي، دیوالونه باندې ولي د خټې شوې، د خټې فریاد دا کښې سبا څوک خوکو، نو بس بیا نو خیر خدای لپاره وکړي، او تاسو خو دا خلک لنګر به وي په شری کښې. راته وایي مننه، ګورئ خفه نه شئ، موږ نه ډار کړی چې مننه، تاسو خفه نه شئ، چې لوی خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما مکاسین دوستو، زما د هرات ولایت ته مې اړیکه نیولې ده. دلته چې دي دا خوراکي لکه اوړه، لکه غوړي، لکه ورجې، دا ډېر ګران شوي دي. پخوا چې به په درې سوه درې سلسي کیلو دی، درې کیلو غوړي دي، درې لیټره په دوه سوه لس روپۍ به اوس هغه په دوه سوه نوي روپۍ ته رسېدل. بس اوړه دغه حساب کړه، پخوا په لس سوه روپۍ به اوس په دوه لسو دوه لس سوه ته رسېدلې. وایي چې هم دغه حساب کړه، باید چې دي حکومت جدي پاملرنه وکړي. داسې خلک شته چې د ماښام دا نه لري، وس یې نه پرېږدي چې سیانه وناست.
السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو ښه یم مهرباني کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړي دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو ستاسو په خپل منځو کې سوله سره وکړي. دا چې فعلاً په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې څوک شاته پر مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم پر موږ دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ستاسو اول واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خولرئ جلب.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو وایم په خاطر ته دې چې د ازادۍ رادیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشورو. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او شوک او معیب دي او معذوره دي دوی فسا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ووایم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زمونږ د تور خام ګمرک یا جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته د درو ښیم چې هغه د جمهور د جمهور نه م د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه م د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات به تدي الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورشي او تصمیم ته یې وي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پاورېدل کېږي او نه داسې جای جای کوټول کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه درګاه باندې لږره کراش راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي چې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې دي. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري په پردو کورونو کښې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جون دی او تعمیر نه لري هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیر تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم زه رحمان نیم د کندهار ورسره خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل کړي درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به ویستې ستا د دې د راډیو د همکارانو څخه څخه د ټولو څخه اورېدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم زبید الله جان عزیز د روزګار د جرهوت ولسوالی څخه تاسو دا پیغام ترسم. د جرهوت ولسوالی کې د افغان بیسن په یوه مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي. ما د مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاوړي کې چې ټول د جرهوت په ټول ساحو کې کار وکړي. ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر دغه سره کار کوي. د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدیجه زاده کې او دغه دغه څنګه کې سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. تاسو د باندې کابل امریکا نیوري دا د کوم شادونه یا د کوم انکسي بینونه چې کابل کې هغه خلک دې لاندې سره به مخ کړی نو کارمنتي چارواکي ورته چې خلا روانه مې اخر به خلک مجبور کی په خو به تک راڅګو کې ځکه اورار شادونه یا رځنه مسله ده چې چارواکي زما ووري. والسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي وو او باید وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې او په تنظیم کې زما همکار طاهر روشان را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې وو. د نور پیغامو په تمه مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسا.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت.